پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کور بیم تخنیکی چاري شمشاد ځدران مختوري سلامونه په دې خپرونه کې مو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه یې کانګرس ته سپارلی دی تر خبرو وروسته دا او د افغانستان په اړه نور مطالب اوریدلی شئ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي
ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولې چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبري اعلان وته ویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې خبري اعلان سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه وې پختل آیا تاسو دغه پر خبرو باور وکړ خغلی غنی وویل دا د عادی ته ورته د لکه څوک چې وایي مزکه د لمر په شاوخوا نه څرخي ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټه کار دی خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغون کې همکاري رامنست شي خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نه خینې خانې لیدل کیږي اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړي ارګوي په دې مسلو پروند سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې دارک څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشان واغیز لري افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللې او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبري کړې دي او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم د نولس کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربی اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولې چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي دا بندیزونه چې د پنځشنبه په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس واک قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایی ډګر ته نږدې په یو هوایی گزار کې وواژه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ د نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونو نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي د امریکا د خزانه وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ یو په شانګهای او بلې هم په دوبه کې دي. د دې وزارت وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د 100 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس واک سره مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د 15 مې کالیزی یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مزکی پر سر تر ټولو سخت يهودي زد دولت بللې. نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر سلويختو زیاتو مشانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلل. وی ویل بل هولوکاست به نه پیخیږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګند د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعا رد کړې او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کانګرس د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور جزئیات درکو چې د افغانستان په اړه چمتو کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. او په دې خبرونه کې به د سولې په ارتباط دا هم واوري.
د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخه پاکله خبرې وکړې.
په روزګان کې د ولور د کمیډو پر لارو چارو خبرې وشوه.
شدی دې ارچاته په پورو ناسي دي سپینسري سوډه یو دا شې خلک ستا چې ورور د لوس کالو انجلې د دې شو د پندوس کالو سړی ته ورکی د اروپو پر برابر.
او د زمرا یا زم حق په پروګرام کې د استنافي شکایتونو د تصنیف بندي او چړنې پر بهیر بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پروند امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې سویو پیښو او تحولاتو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې په حواله په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اساسي هدف د روانې جګړې د ختمېدو لپاره پر یو بادوامه سیاسي جوړجاړي سره کېدل دي، داسې جوړجاړي چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي حیات مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه او د ټوریزم ضد عملیات اجرا سي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې سوي تحولات په خپل لمن کې رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو په نتیجه کې د سولې یو موافقه نهایي کړې وای. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 د کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. دغه مذاکرې وروسته له هغې وځنډول سوې چې طالبانو په کابل کې په یوه حمله کې 12 کسان ووژل چې په هغو کې یو امریکایي پوځي و. دا راپور د دې مودې پر مهال یعنی د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو د متحدانو پر هغو هڅو هم راڅرخي چې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره یې کړي دي څو پخلاینې او د ټوریزم ضد هڅو ته زمینه برابره سي. دغه هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پر مبارزه هم متمرکز وي.
لسالی محمد سالی څخه په مننې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت په ارتباط ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. اشرف غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وایي افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پایل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داوس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دې خبرو اصلي موضوع پر هغې هوکړې وروستي بحثونه دي چې تمه ده ژر د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. د دې هوکړې یوه اصلي موضوع هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو څرنګوالی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې دپاره یو سپوتاژ دي، نو دا سوله نورم ځنډوي او ماتله کوي او شاته وي. لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې، ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو دا پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسیونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریس چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه ده. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگټن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي وو چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوې داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغانان له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې مهمې دي. بل لور ته د سولې په اړه افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمېر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې پاک له خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري که یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی موثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وای.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس ویلي دي چې د دواړو خواوو خبري روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د رواني ونې په پایل کې پاکستانی دان ورسپانې ته ویلي وو الهمندای چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخانی ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اساجر اډو په منځني صفد ولش پښنوي پټول افغانستان کې اوري یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا اسرائیل په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلې وژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، پر ایران د امریکا نوي بندیزونه پر کومو کمپنیو لګول شوي او اغیز به شي؟
مدنه هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړۍ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاه پاسداران قدس ځواک ته د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه لګول کیږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایي برید کې په نخښه کړ او واژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ خبر شو ویلي چې متحد ایالات نن پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې له دې کمپنیو څخه دوه یې په هانګ کانګ کې، یوه په شانګهای او څلورمه په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او پیسې د قدس ځواک ته ور بانکي چینلونو له لارې استولې دي او دا عواید د قدس ځواک لپاره برابر کړي دي. البته شیبر صاحب د یادونې ده چې قدس ځواک متحدو ایالاتو د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی.
بله تکل صاحب، اسرائیل خو تل پر ایران انتقادونه لري او د دواړو هیوادو رژیمونه مخالف هم دي، خو د اسرائیلي چارواکو د پرونیو سختو انتقادونو ځانګړی علت څه دی؟
اسرائیل او د امریکا متحدو ایالاتو دواړو پرون د ایران پر وړاندې ډېره تند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه پی وکړل. او په دې ترڅ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هڅه هم تل پر ایران په توندو انتقادونو مشهور دی، د ایران رژیم په ټوله نړۍ کې د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر دا شاید د اوریدونکو لپاره جالب وي، محمود احمدی نژاد هالوکاست یا وخت یا افسانه بللې و او ویلي و چې اسرائیل به د ځمکې لمخې و محو کړي. نتنیاهو پرون د نړۍ د سباندې څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندېدو د کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د تهران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به ونه شي. نتانیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه تر اوسه هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرایلو تر ټولو لوی دښمن دی، هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، او هغه رژیم چې د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریس خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې د هالوکاست د نه منلو دولتي پالیسي خپله کړې ده. دلته شیبر صاحب د یادونې وړ بولم چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولنډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په ټوله کې 6 میلیونه یهودان د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د کمپ آزاد کړ.
له تکل صاحب څخه په مننې واموریدل چې د ایران پر رژیم اسرائیل سخت انتقادونه کړي دي او واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه لګولي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روزګان پر مرکز ترین کوټ کې د ولور پر اړه غونډه وشوه او د شزو ولور 2.5 لک افغانۍ وټاکل شو. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم ستا
دا هغه لسګونه قومي مخورو ژمنې دي چې د ولور په ټټولو کې کوي.
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی یو سره زوخ په بیان اره پرې کړ شو.
د دې شمیر لسګونه تر رسیدې د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغونډ سی وو او ټول قومي مخورو پریکړه وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د وی شزي ولور 2.5 لک افغانۍ
پریکړه ده چې موږ دا شزي ولور 2.5 لک افغانۍ کړې پر دغه مو سره.
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولور په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي.
یو بز ما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پاتک کې چیردو نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې ښځې غلطې شوي دي، زه شرمېږم چې چاته یې ورکړم، هغه باید څنګه یې موته راکړه.
دغې غونډې ته راغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپله لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپله سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپله لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي. دې لوړ ولور د ټولنې په زیان او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یاد کړي. له جملې درې قومي مخورو ملک شاولي، سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سی و خبرې وکړي.
خلک دلته په 8000 په 9000 په 10 لک په 6000 شزه خلور ورکوي یا خور ورکوي. هغه ته ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي، هغه هلته مړ سي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانې وخوري.
ښځې دي هر چاته په پورو ناستې دي سپینسرې سولې. یو داشنې خلک شته چې ورور د 10 کالو نجلۍ د 10 د 15 کالو سړي ته ورکوي د روپو پر برابر. دا نه ښایي
هر سړی که چیرې چاته دوستي ورسره وکړي لور ورته په کم قیمت ورکړي، خدای برته زوی لري، د زوی عزت هم پر ځای باندې دی. دا د هر سړي خپل عزت دی. د عام په تاور کې ولایت کې ولسوالۍ د اتا کلي دي. دا د ټولو یو ستونزه ده، خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته د دغې ټولنې خلک یو.
اوس مهال په اروزګان ولایت کې د یوې ښځې ولور له 10 لک افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15 لک او یا هم 10 لک افغانۍ پورې دي. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې په کښې کې لیکل سوي وه که څوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. او دغه راز پریکړه وسوه چې د ذکر سوو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې یوه ورځ ناسته کیږي او پر یاده موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې د ښځو ولور 250 زره افغانۍ وټاکل شو.
تاسو له پیغامونو
صدیق الله مسعود د روزګان ولایت مورور ده. د روزګان ولایت لارې بندې دي، تس راځي په روزګان ولایت کې د خدای روی دی. یو من پټاکس کمال ته رسېدلي دي، د هر شي دغه رقم وبولي. زما د تجربه نورونو څخه دا هیله و ارزو ده چې حکومت اجازه ورکړي چې دا لارې د واورو څخه خلاص کړي. بس زموږ ستاسو وطن بالا خراب شو، روزګانیان مو تباه او برباد کړل. دا لارې ورېدله کړي چې دا لارې د حکومت پاک کړي چې دا لارې خلاص شي. دا تس راسي د خدای روی دی. وړه په سوسیلي جدي مالته په روزګان کښې راته ملي اسپې چې موږ کندهار نه سره وړلی. زما د حکومت څخه دا هیله و ارزو ده د نور ټولو چارواکو څخه چې دا لاره ژر تر ژره خلاص شي.
د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تېراستلو کلي نه زما دا عرض دی چې په چنکله کښې مهاجرینو ریاست او دا نور خلک بېخي پام نه کوي او ټولو ته شا چولي دی چې دا نمرې ته توضیع کړي او په کاغذونو وښږي چې خلک آبادي وکړي او خلک خپل کارونه پسې وکړي. وسلام.
عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت مرکز شرنې نه تاسو سره تماس کړم. زه غواړم چې تاسو ته یو خبر درکړم. موږ ته د مهاجرینو تنخواه نه راکول کېږي. د ولس مشر نه د داسې لرفیرو چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې پکتیکا ولایت کښې مهاجرینو دفتر کې موږ ته پیسې حقوق خوند نه را رسېږي. تقریبا لرفیرو چارواکو نه دا غوښتنه کوو، دا فرمایش نه غواړو چې موږ ته خپل واک خپل حقوق خپل وخت سره را ورسېږي. او نور داسې موږ سره وزر نه خوراکي توکي د نورو ځمکو د ده شي د کور دانه مهاجرینو سره موږ سره دا مرسته نه ده شوي. نورو ولایتونو کښې کېږي موږ سره نه شي. موږ غواړو چې مرستې موږ سره وشي. نورو وخت نه نشم د خدای پامان. السلام علیکم.
تعظیم د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. زه پیغام لرم ازادي راډیو ته د هوا په حالات کښې لږ غوندې څېړنه وکړي او دولت نه غوښتنه وکړي. افغانستان کښې خصوصا په کابل کښې هوا ډېر خراب ده، خلک مرګ ته مواجه ده. دولت او وزارت صحت عامه دې کښې حق لري، په کار دی چې دا ډېره ډېره توجه ورته وکړي. دا کوم شرکتونه دي، عمامونه دي، دې کښې ډېر هر رقم موادونه پلاستیکونه سوزل کېږي. خلک ډېر غریب خلک ده، دوا وس نه لري، د وتو شپخانو کښې څوک توجه نه کوي، ډاکتران ټول خپل سر باندې کارونه کوي، خلک پیسو غوښتنه کوي. دغه هیلې مده. وسلام.
ستاسې پیغام
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د استئنافي شکایتونو د تصنیف بندۍ او څېړنې پر موضوع بحث اوریدلی شي. نن په 2 بجې د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې ولایت کې په دې پروګرام کې غزنی په باره کې بحث لرو. د غزنی د والی ویان مو په دې خپرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او همدارس د سکایپ له لارې په خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د خپرونې پر مهال تاسو ته اعلانوو، خو اوس به هم زده د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو دي 0909-203-1540 او بله شمیره ده 0908-202-1550 او نړیوال شمیره مو ده 00420-221-2401. اوس هم ستاسو یو شمیر راغلو اس ایم اسونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
ازادي راډیو ته په مختلفو موضوعاتو اس ایم اسونه را رسېدلي دي. سمیولہ له د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې اس ایم اس کې لیکلي دي، د افغانستان حکومت او د افغانستان حکومت چې کله د سولې خبرې کوي او د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي باید اوربند وشي. البته د ده د اس ایم اس حروف سره یو ځای شوي دي، ډېر واضح نه لوستل کېږي. بشیر حبیبزای د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکي، انشاءالله دا ځل به د سولې خبرې په قطر کې نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پر استولې اس ایم اس کې لیکلي دي، د قطر د سولې خبرې ډېرې اوږدې شوې، تقریبا 1.5 کال شوې دا خبرې نتیجه نه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، زلمی خلیل زاد باید د سولې د خبرو په پیل کې له طالبانو سره پر اوربند موافقه وکړي. سمیع الله له میوند ولسوالۍ لیکي، له ازادي راډیو مننه چې د خلکو پیغامونه خپروي. قدیر تکین پر استولې اس ایم اس کې لیکلي دي، د لویو لارو وضعیت ښه نه دی، باید پاملرنه ورته وشي. او فضل باری لیکي چې په هلمند کې سخت باران وریشي. قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هلمند کې د هرې ښځې ولور 1 لک افغانۍ دی چې دغه یوه غټه ستونزه ده. په روانه خپرونه کې مو له روزګانه راپور درلود چې په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د شزو ولور د 2250 افغانۍ وټاکل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس پچی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور پرون د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې سویو پیښو او تحولاتو ته کتنه شوې ده. د افغانستان او سعودي عربستان چارواکي په خپلو کې د سیمه ییزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو پر شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو غږېدلي. جمهور ریاست وی پر دې مسلو پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ په کتنه کې خبرې وسوې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 15 کړي ماینونه کشف او شن کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې دغه ماینونه پرون د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پازدارانه انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کمپ د ازادۍ د 15 اویمې کلیزې په یاد غونډه د ایران د انتقاد د فرصت په توګه وایي چې دا غونډه د ایران پر ضد د انتقاد د پاره کارول شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکه پر سر تر ټولو سخت يهودي ضد بللی دی.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون لیو ویاند محمد رضا فیاض او د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ل اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د زمرای زما حق په پروګرام کې بحث لرو. د بحث تر دې راڅرخي چې د استنافي شکایتونو مسله څنګه شوه.
زمرای زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ولایتي دفترونو د پریکړې په اړه لشپږ زره زیات شکایتونه ثبت شوې دي او اوس د دې شکایتونو تصنیف بندي او نور مراحل پیل شوي. خو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې ولې په دومره شمیر زیات د استناف شکایتونه؟ آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو او کار تر فشار لاندې دی او آیا کمیسیون به وشي کولای چې په خپل وخت د دې شکایتونو سربیره د استثنایي شکایتونو په اړه هم پریکړه وکړي؟ سلام او خیر راغلاست. زما رایه زما حق خبرونه کې نن ل خپل ملمنو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لیو ویان محمد رضا فیاض او د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ ل اجرایي رئیس خغلی یوسف رشید سره پر همدې موضوعاتو بحث کوو. د خبرونه کوربه مو د نیم ساعت لپاره زومیت ظهیر مریم فیاض پیل زله تاسو کوم. ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه د استناف فوټوګا ثبت شول؟ آیا د ولایتي کمیسیون نو پریکړه سمې نه وکړ څنګه؟
ټیم های انتخاباتي توقعی که از کمیسیون های انتخاباتی دارن برمو مبنا و در راستای خواسته های خودشان هست و اگر ما برداشتم این است که چون بعضا فیصله کمیسیون های ولایتی خواست اونها را برآورده نکرده، خب بحث استیناف خواهی انجام شده و شاهد اعتراضات استینافی خیلی زیادی هستیم. البته خب این بر مبنای قانون هیچ مشکلی نداره. به هر صورت در محاکم هم محاکم ابتدایی هیچگاه امو فیصله و حکمی که صادر میکنن نهایی نیست. در این راستا هم یعنی حق به کسانی که شکایت درج کردن یا علیه اونها شکایت درج شده داده شده تا در صورتی که در محاکم ابتدایی یعنی کمیسیون های ولایتی کدام حکم صادر میشه و اونها رضایت ندارند از او حکم استیناف خواهی بکنن. این بر مبنای قانون مشکل نداره، اما خب به هر حال این را نمیتونیم نادیده بگیریم که 6000 بیشتر از 6200 شکایت یک حجم زیادی از شکایت هست بازم که در دوره استینافی مجبور هستیم که به او موارد رسیده.
رشید صاحب خر اغلی ازادی رادیو ته زما لومړی پوښتنه داده چی ستاسو لاندې د ټاکنیزو ډلو لخوا په دومره شمیر د استنافي شکایتونو ثبت په کومه معنی دی؟
ډیر مننه. دا په دې معنی چې لوی خو د دې قناعت دی چې د انتخاباته کمیسیون په کړنه باندې موجود نه وو. لومړنی پایل چې اعلان شولې دې هغه ځای ته ځان سره نه درلوده. یو دلیل دا ده دوم دلیل لبه ده مرده چې په افغانستان کې هر څه پچا دي نو شکایتونه کې یو سیالي تر سره سره ده د ټاکنیزو ټکټونو ترمنځ دریم قدم دا ده چې کوم فیصله چې د ولایتي کمیسیونونو د شکایاتو تر سره کړي دي او په هغه باندې چې یو لویه برخه د اسنا غوښتنې تر سره شوې ده دا هم ښیي چې د دوی په پرېکړو باندې هم قناعت نه دی موجود او په دوی کې هم ځینې خبرې شته.
نو اوس داسې مهال رشید صاحب چې په ټاکنیزو ډلو کې دا ډول یو فکر موجود وي چې حداقل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو ولایتو کمیسیون نه دي توانېدلي چې په سمه ډول د دوی هغه شکایتونه چې دي هغوی ته رسېدنه وکړي، په مرکزي کمیسیون او بیا د مرکزي کمیسیون په پرېکړو باندې دا اغېز یا تاثیر لرلی شي؟
بېل شکه چې دا اغیز لري. یو خو دا ده چې په ولایتونو کې هم هغه د هغه شکایتونو سره چې راځي دي متفاوت او توپیری چلند سوی ده د شکایتونو کمیسیونونو له خوا نه په ولایتو کې هم په فیصلو پریکړو کې چې د محتوا له اړخه تر سره شوي دي په هغو کې هم متفاوت نظرونه موجود دي. دوه او درېم خامخا څه چې ټاکنیز ټیمونه غوښتله هغو ته هم نه دي رسېدلي چې یعنې هغه کوم پرېکړه چې ده شاید ډېرې ټکټونو په خوښه باندې نه وي. نو دا د باعث شوي دي چې یو لوی حجم یو فشار د شکایتونو په مرکزي کمیسیون باندې راشي. نو که چېرته شکایتو کمیسیون خصوصا هغه متنازع وړ مسلو باندې شکایتونه په کوم باندې ډېر راځي دي پرېکړه وکړي، حتی کولی شي د ولایتي کمیسیونونو پرېکړې هم خپله متاثره کړي او شاید د تطبیق امکان موجود نه وي.
فیاض صاحب، اوس فکر نه کوئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د زیات حجم کبله د کاري فشار لاندې هم راغلی دی؟
خب ایرم رد نمی کنم که به هر صورت اینمی حجم کلانی از شکایاتی که رسیده و بعضا این شکایات بسیار حساس و در حقیقت دارای ابعاد و زوایای مختلفی هم هست، امکان داره که پیچیده باشه، پیچیدگی های زیادی داشته باشه و ضرورت باشه که در تمامی ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار بگیره و از این خاطر رد نمی کنیم که ممکنه وقت و زمان بیشتری را ضرورت داشته باشیم. به هر صورت تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در امو بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده کار خودش را به اتمام برسانه و فیصله نهایی خودش را داشته باشه. اما اگر ضرورت به وقت بیشتری باشه برای بررسی این قضایا، خب چون قرار است فیصله نهایی صورت بگیره، ما ناگزیر هستیم که بررسی ها را تکمیل بکنیم.
اوس دغه شکایتونه چی شوی دی؟ اول د کومې ډلې له خوا نه ډیر شمیر استنافی شکایتونه ثبت شوی دی؟
بیشتر خب از طرف تیم ثبات همگرایی بوده، بعد تیم دولت ساز بوده و بعد تیم صلح و عدالت اسلامی، یعنی بیشتر استیناف خواهی ها از طرف همی سه تیم شده و بخش اعظم استیناف خواهی ها را همطور که گفتم در رده اول تیم ثبات همگرایی هست و عملا هم ما در حال حاضر در مرحله تصنیف هستیم. انشاءالله کار بررسی اعتراضات هم آغاز شده و مشخصا در رابطه با بررسی مستندات در حال حاضر کار می‌کنیم.
کوم ولایتونه دي چې د هغوی په اړه باندې ډیر استناف وختونه شوې ده، یا په ټوله کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي برخه کې یا په ولایتي دفترونو باندې د هغوی کوم کارونه تر ډیره داسې د دې سبب ګرځېدلی دي چې ټاکنیزې ډلې د استناف وختونه وکړي؟
بله، خب اگر بخوایم از ولایت ها نام ببرم، مثلا در رابطه با مثلا در بعضی از ولایات استیناف خواهی ها بیشتره، مثلا در ولایت قندهار بیشتر از 1500 مورد اعتراض استینافی ثبت شده، یا در مثلا ولایتی مثل پکتیا 853 مورد استیناف خواهی را داریم، در ننگرهار 818 مورد استیناف خواهی را داریم، در مثلا کابل بیشتر از 500 مورد استیناف خواهی را داریم. اینها ولایاتی هستند که شاهد بیشترین اعتراضات استینافی هستند.
حجم یادونم وکړه تاسو وړاندې رشید صاحب، اوس د دومره شکایتونو د حجم فشار د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پر کارونو او انده ډول دقت او نور بهیر باندې تاثیر لرلی شي؟
خامخا، دلته خو یو قضیه 15 ورځو ده چې قانون ورته ټاکړی ده د شکایت کمیسیون لپاره چې دوی به 15 ورځو کې خپلې پریکړې نهایي او بشپړې کړي. دا یو مسله چې وخت کیدای شي دلته متاثره شي. دوم، دلته باید یادونه باسو چې یو استثنایي قضایا وي شکایتونه چې دوی ته راځي شوي دي، او یو دوم دا چې ټکټونو عین شکایات په محلاتو باندې هم ویشلي دي، تقسیم کړي. نو که د شکایتو کمیسیون هغه غټ غټ موضوعاتو باندې یو خپله پرېکړه وکړي، لکه فار مثال دا چې بعضې ټکټونه وایي چې موږ رایه ورکې شوي دي او کمیسیون هغه شمېرلی دی، هغه معلوم دي چې فار مثال څه رقم حالات ده او کمیسیون شکایت باید لایحې مطابق سره هم پرېکړه وکړي. نو دلته هماغه شکایتونه چې د تحت الاثر راځي دغه مسلې هغه ټول خپله حل کېږي. او بل بعضې مثلا وایي چې دغه رایه مخکې له وخت نه دي یا وروسته له وخت څخه دي، دا موضوع هم دلته مطرح ده پکې. نو هغه متنازعه وړ شیان قضایي روښان وي که د شکایت کمیسیون یا په دغه درې څلور مورد فیصله وکړي، نو تقریبا دې کولی شي هم فیصله زر ترسره کړي او هم دغه ټول وضعیت روښانه کړي. او یو طریقه د کار دا ده چې مثلا دوی دغه شپږ زره او درې سوه شاوخوا کې کوم هغه استنافي موضوعات چې دوی ته راجي شوي دي، دا که یو په یو ګوري په هغې باندې ځان ته پرېکړه کوي، نو دا به ډېر وخت ونیسي او فکر نه کوم چې دوی په پنځه سوه کې وتوانېږي چې فیصله وکړي او د تطبیقات لپاره د انتخابات کمیسیون ته هغه ولیږي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر دمګړې پورې دغه استنافي شکایتونه کټګوري یې کړي دي، کومو کټګوریو کې دي؟
سه چهار پنج کټګوري اصلي وجود داره که با توجه به جنجال های انتخاباتی که ما در گذشته شاهدش بودیم، تصور ما این است که کلیت نمای اعتراضای استنافی در قالب همون چهار پنج کتگوری دستبندی خواهد شد. مثلا کتگوری که وجود داره، مثلا بحث تفاوت آرا یا مثلا مشکلاتی که مربوط به سیستم بایومتریک بوده یا مثلا آرای خارج وقت و داخل وقت، اینها مواردی هست که مثلا یا آرای مشکوک، اینها کتگوری های اصلی هستند که تصور من این است که اگر اعتراضات استینافی در امو قالب چی شوه، یعنی کتگوری شوه، و این امکان وجود داره که فیصله ها به صورت مجموعی برای یک کتگوری انجام شوه و دانه دانه بررسی نشوه. البته باید ببینیم احتمال ای که این احتمال وجود داره که ما بتوانیم برای کتگوری های مختلف یک جا تصمیم گیری بکنیم. اگر او کار صورت بگیره، خب وقت کمتری را ما طبیعتاً ضرورت خواهیم داشت. البته این بستگی داره به ماهیت همه اعتراضات استینافی. ما تمامی جوانب را در نظر داریم تا آنجایی که اگر ضرورت باشه که دانه دانه بررسی شویم، خب به هر حال ما مجبور هستیم که اونها رو بررسی بکنیم. اما اگر کاتگوری ها به صورت کلی مورد بررسی و فیصله قرار بگیره، این رقمی خب زودتر به نتیجه
میرسه. یا مثلا رشید صاحب چې سوغارم لته سینه یو پختم، هغه دا که د شکایتونو شمیر ډیر وی، یا مثلا د زمان او د وخت هم ده، فکر کوي چې د کمی ورځې چې پاتې دي وړاندې مو ته اشاره وشوه، آیا کمیسیون به وشي کولی چې ورته رسیدنه وشي کولی او پریکړه وکړي او یا هماغه نور څلور مرحلې چې دي هغوی ته ورسیږي؟
زه باوري نه یم چې واقعا که دغه قضایای په ډېر دقیق ډول باندې وڅېړل شي، خصوصا هغه په دوم رقم حالات باندې چې ما تاسو وویلی چې هره قضیه په ځانګړې توګه هم وڅېړل شي، تدقیق شي او هغه ټول تخنیکي مراحل به بشپړ شي او وروسته دغه نه بیا کمیسیون فکر به وکړي. نو په ده کې یعنی که صرفا دغه شپږ زره درې سوه شکایت تاسې حساب هم کړئ او یو له مخې ولولئ، بېل ده چې هغه اثباتیه مدارک وګورئ، بېل ده چې په مثال تاسې له مشتکي علیه نه معلومات وغواړئ، هغه ته فرصت ورکړئ او یو پوره او هر اړخیزه څېړنو لپاره زمینه مساعده کړئ، نو په ده حالت کې نه ترسره کېږي. یعنی دا ممکنه نه ده، مګر دا چې په مثال سرعت باندې تاسې خپل کار ترسره کړئ، نو هغه احتیاطي تدابیر او دقت لپاره مو وسوي که چیرته په دقت باندې کار ترسره کړئ او احتیاط تان دغه موضوع ټول مطالعه کړئ، زه ډېر مطمئن نه یم چې کمیسیون وتوانی په پنځه ورځو کې دا کار بشپړ
کړي. فیاض صاحب، یو لویه برخه چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په اړه باندې غږیږي، هغه د استنافي شکایتونو ټول شمولواله دی. یعنی ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تقریبا دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دي. اوس فکر کوئ که یو ستونزه ټول شموله واوسي، ستاسو لپاره به یو اسانتیا رامنځته کړي چې په اړه باندې یو کلی پرېکړه وشي؟
نگاه کنید، بحثی که در رابطه با افغانستان شمول بودن این اعتراضات استینافی وجود داره تا حدی مطرح هست. مثلا بحثی که وجود داره، مثلا یکی از موارد جنجالی که حالا بیشتر همین اعتراضات استینافی هم بیشتر به همون موارد برمیگرده، همین موضوع 300 هزار رأی مثلا که خود از این 300 هزار رأی کتگوری های مختلف داره و در اکثر ولایات افغانستان هم این کاتگوری ها پخش شده، تقسیم شده. به هر صورت اگر ما در کمیسیون شکایت به دو بخش به این موارد رسیدگی خواهیم کرد، خود اعتراضات استینافی به تفصیل، همونطور که در ولایات ثبت شده بود، به تفصیل به این موارد میپردازه، یعنی به صورت جزئی. و شکایاتی را هم داریم که به صورت کلی این موارد را مطرح کرده و شکایت درج شده در او رابطه. جدای از او خود پروسیجرهای نظارتی کمیسیون شکایات هم مواردی را ثبت کرده. یعنی موارد هست، یعنی در دو جهت، هم به صورت تفصیلی و هم به صورت کلی ما بررسی های خود خواهیم داشت و در نهایت در دو جهت فیصله خواهد صورت خواهد گرفت و انشاءالله مشکلات به صورت کلی در کل افغانستان حل خواهد.
یو نیو کوراند د ټاکرو د خپلوا کمیسون پاړه باندې و هم دا ډول تاس نه چې یو همغږی نشته، هماهنګی نشته. هغه دغه هماهنګی و تر دم غړی پورې رامست شوې ده، در حال کې چې شاید یو شمیر پریکړې نور هم د ټاکنو شرکتونو کمیسون لخوا د ټاکنو خپلوا کمیسون ته واسطه ورشي.
خب ما نمیخوام بگم که هماهنگی نیست، در خیلی از موارد هماهنگی بوده. خب یه جاهایی ممکنه تفاوت نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این به معنای این نیست که هماهنگی نیست. کما اینکه طی روزهای گذشته دائما جلساتی را اعضای دو کمیسیون با هم دیگه داشتن برای از اینکه هرچه سریعتر یه هماهنگی ایجاد شود و در نهایت زمینه فراهم شود برای بررسی این مسائل. در حال حاضر من فکر میکنم که مشکلی وجود نداره، هماهنگی به صورت عموم وجود داره. خب یک سری مطالبات را ما از کمیسیون انتخابات خواستیم و کمیسیون انتخابات هم در جانب مقابل این وعده را و این تعهد را بارها عنوان کرده که حاضر است به هر ترتیبی و به صورت همه جانبه در همکاری با ما عمل بکنه تا که با یک هماهنگی کامل ما بتوانیم همه مسائل و قضایای انتخاباتی را رسیدگی بکنیم. امیدواری ما این هست که یعنی هماهنگی رفته رفته و هر روز بیشتر شده بره و مشکلاتی که حالا قبلا ممکن بوده وجود داشته الان دیگه وجود نداشته باشه.
یو برخه به فیاسب هغه د استثنایی شکایتونو په اړه باندې چې د ولایتونو کمیسیون تر انتقال شوې دي. په استثنایی شکایتونو کې هغه سلور مورد مهم دي چې اشاره وته شوې ده چې هغه د وخت وړاندې رایو کارول دي، د هغه رایو کارول دي چې بایومټریک معلومات نه لري، له یو تر پنځه رایو تفاوت دی او یو مسله پکې بلد ده. د دې شکایتونو په اړه باندې هغه لوی پریکړه چې شاید احتمالا صورت ونیسي او همدا ډول د دې شکایتونو هغه تصنیف بندي هم په کمیسیون کې پیل شوی.
نه کنید، ما یک چیز را مد نظر قرار بدیم که او چهار کتگوری که ما گفتم از شکایت استثنایی نیست. شکایت همی اعتراضات استینافی در حقیقت در مقالب داره کتگوری بندی میشه. شکایت استثنایی هم بسته به این که چه موضوعاتی داره در همون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کتگوری هایی را خواهیم داشت در امو چار بخش. اما این چار بخش مشخصا در رابطه با اعتراضات استینافی هست و در او رابطه باز انشاءالله بحثی که وجود داره این است که شکایات استثنایی و اعتراضات استینافی همزمان با هم در کمیسیون مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت.
فیاسب اوس یو مهمه مسئله چې په ټاکنو شکایتونو کې کمیسیون سره مطرح ده، هغه د وخت کمواله دی او تر خوا د استینافي شکایتونو دومره ډیر شمیر له شپږ زره پورته، در حال کې چې 9000 نور شکایتونه وړاندې رد شوي. نږدې دومره شکایتونه په ولایتونو کې وڅېړل شول او زیات وخت هم ونیوه. اوس فکر کوي چې کسام استثنافی شکایتونه لومه چې معلومه ده شاید سخت کار و سی دقت و غواړي، تدقیق شي او بیا د تطبیق مرحله او بیا د اعلان مرحله چې وګدا پروسه ده. فکر کوي چې دغه وخت چې پاتې ده ډېرې کمی ورځې دي، اوس یې به کولای ټاکنو شکایتونه میسون چې خپل پریکړه وکړي.
بله، ما به پیشترم اگه اشاره کردم که ما یې رد نمی کنیم که ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه. به هر صورت از 16500 شکایتی که در مرحله ابتدایی ثبت شد، بیشتر از 9800 شکایتی بود که رد شد و این متاسفانه خب وقت زیادی را از ما گرفت حقیقتا. و حالا هم ما شاهد امزی هستیم که باز هم آمار استیناف خواهی ها بیشتر از 6000 مورد رسیده و ایرم رد نمی کنیم که ممکنه یک در بررسی هایی که در کمیسیون مرکزی انجام بشه در نهایت باز هم یک تعدادی از این اعتراضات استینافی مثلا غیر قابل سهم شناخته شد. به هر صورت حجم زیاده، حجم کار. و از اون طرف دیگه هم چون تیم‌های انتخاباتی به هر صورت در مرحله ابتدایی درج شکایت کردن، حالا هم اعتراض استینافی درج کردن، ما ناگزیر هستیم که اونا رو مورد بررسی قرار بدیم و خدا کنه که ای شکایت های یا اعتراضات استینافی غیر قابل سم نباشه، حداقل مستندات لازم را داشته باشه که وقت به جای مصرف نشه. ولی خب ای را رد نمی کنیم که ممکنه ضرورت به وقت زیادی داشته باشه، چون فیصله‌ای که حالا ما انجام میتیم فیصله نهایی است و فیصله نهایی یک وسواس را داره، به خاطر از اینکه ما باید تمامی ابعاد و زوایای یک قضیه را روشن بکنیم، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه به لحاظ تکنیکی، تا در پرتو این روشنی ما بتونیم فیصله مبتنی بر عدالت را داشته باشیم. تلاش ما این است که در همو وقت و زمان قانونی کار را به اتمام برسانیم، اما ایره رد نمیکنیم که احتمال ای که وقت بیشتری ضرورت باشه ممکن است.
دقیق دقت مساله را شی سه زپدی باندې یو تمرکز واړم او بختنم واړم چې وکم چې دا که سرعت اخلی دلته ځکه حجم د کار ډیر زیات دی، شکایتونه ډیر زیات دی او مجبور چې کار په بیړنی ډول باندې وشي. خوال تک د دقت مسالې ته چون دا د ټاکنې شکایتونو کمیسون کار چې دا تقریبا د محکمې په ډول باندې کار دی او دا د ټاکنو د محاکمه ده، نو فکر بیا نه کوي چې کیدای شي دغه تدقیق او دقت او بالاخره تطبیق داسې یو حالت ته ورسیږي چې شاید ټاکنیزې ډلې ونه مني او یو ستونزه رامنځته شي؟
د شکایت کمیسیون د انجمن سپارښتنه دا ده چې دوی انډوري حالات غوره کړي، دقت باندې سرعت باندې، ځکه دواړه حالتونو کې ریسک موجود ورته. اوس فار مثال شکایت کمیسیون پریکړې بعد پنځلس ورځ وروسته او هغه د ټکټ په تاوان او ضرر باندې وي، او اوتومات دغه د بحث مطرح کړي چې دغه پریکړې مثلا خلاف د قانون سوي دي او وایي چې دا یعنی باید مخکې پنځلس ورځ یا پنځلس ورځ کې ترسره شوی وي. دلته بیا نو طبیعي ده چې د تصمیم یا د پریکړې مخالف یا معترض دغه خبرې بې قانوني اخ لري، نو نه باید موږ کوشش وکړو چې په مثال دغه وخت نه ووځو. هر څه د شکایت کمیسیون مجبوریت او بالاخره دغه حجم د کار د دغه تر موږ نسو کولی چې له پامه وغورځو، ځکه چې د شکایت کمیسیون د پروسې له پای نه تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې حاکمه ده، ناظر ده، هم د ټاکنو په ورځ باندې دوی په محلاتو کې څارونکي درلود، ناظرین درلود، دوی ته معلوم دي چې چېرته بایومیټریک استعمال شوی ده، چېرته فرمستار د خلکو باندې فشار وړی چې چاته رایه ورکړي چاته رایه ورنه کړي، چېرته فساد رامنځته شوی ده، چېرته فار مثال رایه مخکې له وخت نه یا وروسته له وخت نه، دا ټول وته دا چې مثلا دستګاهو کې مشکل شته که نه، هغه بیل بحث ده. دوم بعد لازم دوی ته شکایتونه راغلي دي، دوی پریکړې پکړي دي، پریکړې کې معلوم دي چې کوم رایه باید باطل شي یا خلاص نه وو، رایه خیالي دي یا جوړ شي، دا ټول دوی لپاره معلوم دي. درېم بیا شمېرنه دوی تر نظر لاندې ترسره شوې ده، دغه مسلو د ولایتو اعلان شي، نو دوی لپاره دغه ټول تسلسل د معلومات او موضوعات موجود ده. مهمه دا ده چې مثلا دوی په ښه توګه باندې دغه دواړه لپاره موږ فرصت لرو، وخت لرو، اما مدیریت ډېر مهم ده. که چېرته مدیریت ونه شي نو طبیعي ده چې یو کیس کېدای شي مثلا څلور پنځه ورځې وخت وغواړي تر څو هغه معلومات بشپړ شي او بیا تاسو لاسې پرېکړې وکړئ.
دغه د استثنایی شکایتونو مسله هم رشید صاحب ډیره زیاته مهمه ده، ځکه یو شمیر داسې شکایتونه هم د ولایتونو د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ته رالیږدول شوي چې هغه دوی استثنایی بللی دي، او یو سره یوه کلمه بله کالاورې ده چې هغه افغانستان شموله دي، اشاره ورته وشوه بحث کې. اوس د دې استثنایی شکایتونو څېړل هم او ترخوای بیا تطبیق او تدقیق او دغه مراحل ځانګړی وخت غواړي، در حال کې چې په دې کې یو څلور مهم موضوعات هم مطرح دي چې هغه تاسو ته هم معلوم دي. بیا فکر نه شئ کولای چې که هغو ته هم رسیدنه کوي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او ترخوای د دې په چوکاټ کې سنافي مراحل هم راخلي، دغلته یو ډول کار لا اوږدولی شي او دغه پروسه نور وخت هم اخلي.
دلته څوک شاکی دي هغوی له یو ښه تاکتیک نه کار اخیستی ده. تاکتیک دا ده چې یو خو استثنایي شکایتو کې خپل هغه اصلي موضوع په ټوله معنا باندې د شکایت کمیسیون سره شریک کړی ده چې څه غواړي. مثلا هلته مهم دی کمیسیون پرېکړې دي چې هغوی پرې اعتراض لري، یا بالاخره د کمیسیون په کړنو باندې دي چې په یو ډول خپل ځان په حق کې هغه ناروا بولي او خلاف قانون بولي، نو دوی په هغه ټوله معنا باندې هغه یو د کیس په توګه باندې، د قضیې په توګه باندې دوی ته راجع کړې ده. او په عین حال کې بیا بل احتیاطي ګام دا ده چې شکایت کوونکی اخیستی هغه دا ده چې بیا په خاص محلاتو باندې دوی کوم شکایت لري هغه هم مطرح کړی دی. دواړه خواونه د شکایت کمیسیون تر ځوابوین لاندې نیولی ده چې که له دې خوا نه مثال دوی لاره بدله کړي یا د خلکو د بله لاره کې باید هغوی راګیر شي، نو ما اشاره وکړه که چېرته په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون استثنایي پرېکړه باندې غور وکړي، هغه دغه انفرادي شکایتونه تقریبا زر حلولی شي او ترې خلاصېدلی شي، ځکه چې هم هغه بیا په ټولو باندې حاکمه کېږي او تطبیق کېږي. دا یو لاره ده. او بل لاره ده که چېرته شکایت کمیسیون انفرادي شکایت باندې تمرکز وکړي، پرېکړه وکړي، هغه نو بیا دغه استثنایي قضیه چې دي بیا هغه هم په پا کې نیسي، ځکه چې هغو کې محلونه او کیس معلوم ده، بیا ټول به د هغې تر پوښښ لاندې راتلی شي او استثنایي کیس هم یا شکایت هم حلولی شي. نو مګر د دې نس کولای وای چې استثنایی کیس له انفرادي شکایت څخه متفاوته ده. استثنایی کیسونه دا دي چې غټ دي او یو لوی او قاطع پریکړه ذات لري چې بیا ټول هغه انفرادي شکایتونه حل کړي، او انفرادي دا ده چې تاسو به وخت ډېر مصرف وای هر کیس مطالعه پریکړه به کوی
رشید صاحب زما پوښتنه چې د دې لپاره چې اوس عدالت تامین شي د ټاکنې شکایتونو کمیسون باید د استیناف په مرحله کې، ځکه دلته یو ډول بی باوري هم اسکیږي هغه مهال چې تاسو په ولایتونو باندې دومره ډېر استیناف غوښتنه وکړي، حتمي ده چې یو ډول بی باوري حس رامنځته شوی دی. خو زه دغه حس د لمانځه وړو او یو د باور د رایجادولو په خاطر باندې څه وشي او څه پام مشي د استیناف په مرحله کې د ټاکنې شکایتونو کمیسون چې وته ډېر دقت وکړي؟
دلته څه چې ډېر مهم دی، یو خو د شکایت کمیسون لپاره ډېر مهمه ده چې دوی باید عدالت دیو دقیق سیرن کرکتن او د اسناد او د مدارک مطالعه ته یعنی ځانګړی کړي. که چیرې ته د اسناد او مدارک موجود دي او د دې معلومات خپل او سیرن سره مطابقت ورکړ شي د قانون په توګه تل فصل شي، دلته فکر کوم چې بیا کوم ستونزه نه پیښیږي. ما یادونه وکړه چې د شکایت کمیسیون نسبت انتخاباتو کمیسیون ته په یو موقعیت کې ده. هغه ده چې کمیسیون انتخاباتو اداره په غاړه لوده او د دې تر پیداره کې به څوک پاکي او څوک نه خوښي، او د شکایت کمیسیون به عدالت تامینوي. نو دوی د عدالت تامین لپاره هم قانون ورته موجود ده، هم واک مشخص ده، هم د شکایت لپاره چې کوم اسناد مدارک ور نیسي دي هغه لپاره قابلیت وکړي چې پریکړه عادلانه وکړي، هم مشتکیانو لپاره دوی وخت ورکړي چې لغوی نه اسناد مدارک وګوري. د دوی لپاره تقریبا هر څه مساعد کېدلی شي او د دې واک کې ښودلی شي. نو مهمه دا ده چې سره هم دغه وضعیت مدیریت کړي. دوی که دغه وضعیت مدیریت کړي نظارت کړی ده، تعداد که دوی حضور درلوده، ناظرین دوی لپاره راپور ورکړی ده چې مثلا کوم محل کې څه مشکل پیښ شوی ده. هغه دوی لپاره ټول موجود دي، هغه دوی خپل معلومات دي، هغه دوی څه معلومات نه دي. فقط کولی شي چې په دغه ټول لپاره یو تسلسل رامنځته کړي او د یو انرخیز مطالعې په اساس باندې د قانون په چوکاټ کې پریکړه وکړي، شفافیت د پروسې په پام کې ونیسي، دواړو لورو ته چې شاکي ده او مشتکي علیه ده هغوی ته باید وخت ورکړي چې خپل اسناد او مدارک وړاندې کړي. نو دا د عدالت لپاره هغه مهم تګلارې دي چې ترسره کېدلی شي، او د خلکو سره په وخت باندې معلومات شریک کړي. معلومات دی نه دي چې دوی سره پټ پاتې وي، سبا د رغز خو سیاسي استفاده وکړي.
ډیر مننه رشید صاحب. فیاض صاحب، د عدالت مسله م یاد کړه، ټاکنیز ډلې هم همدغه خبره کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون باید عدالت پلی کړي او عدالت باید په کرسۍ باندې کېدول شي. ساسي ډاټ د استرافي شکایتونو په پای کې څه دی چې آیا عدالت به پلی شي او هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو پر رایو په اساس باندې ګټون کوي هغه به ارګ ته ولاړ شي؟
خب نگاه کنید، این تعهد را کمیسیون شکایت انتخاباتی بارها داده که همین قضایا را بدون در حقیقت اثر پذیری از جوانب مختلف و با بی‌طرفی و استقلال اینها را مورد بررسی قرار بده، و طبیعتاً با چنین تعهدی فیصله ای که رقم خواهد خورد فیصله ای خواهد بود در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی. و تأکید و توصیه ما هم برای تیم‌های انتخاباتی این است که به فیصله کمیسیون شکایات وقع بگذارند و در امور جهت پایبند باشند، چون بعضی وقتها تیم‌های انتخاباتی اظهاراتی که نمایندگان این تیم‌ها داره به یک قسمی است که آدم احساس میکنه که خواسته تیم‌های انتخاباتی به قسمی است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مثلا بر منوال نظر اونها فیصله نکنه اونها نخواهند پذیرفت. خب من میگم که یک چنین نظری نباید وجود داشته باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد داره که به این مسائل و قضایا بر اساس قانون و بر مبنای قانون رسیدگی بکنه، و به همین تناسب انتظار ما هم از تیم‌های انتخاباتی این است که به نتیجه‌ای که اعلام میشه پایبندی نشان داده شود و وقع گذاشته شود.
تشکر. در نوریدونکو د نن ورځې بحث هم همدغه غلطه پای ته رسید. د خپل دواړو منمنونه ډیره ورنه چې په بحث کې را سره ګډون
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مې خاز درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو